amante.
ستړي مشي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې. زه منور شابه په رنګوانه غړی کې ستاسو کوربه یم او تمه لرم چې سهار به مو ښکلې وي. په خبرونه کې به امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف د سفر، پیښور کې د پولیس والا د وجل کېدو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه ریپورټونه واوري. د دې غړی په اخیری برخه کې درته هفتوار پروګرام استونزې او سرکار هم وړاندې کوو، خو راځئ چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په واشنگټن کې ملاقات کړي. د پیښور په دلزاک روډ په امنیتي پوستي بیګا وسلوالو ډزې کړي چې پکې څلور پولیس والا وژل شوي. او د اسرائیل وزیر اعظم د ایران په لانجمن ایټمی پروګرام د زیات نړیوال فشار راوستو غږ کړي. اوسته خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په واشنگټن کې ملاقات کړي. نواز شریف چې په څلور ورځنۍ دورې امریکا ته تللي، د خپل سفر پر مهال به د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره د شروع پر ورځ لیده کوي. جان کیری خبریالانو ته ویلي چې د سیمې د ثبات لپاره له پاکستان سره اړیکې مهمې دي. ډېر مسائل دي چې موږ پې باید خبرې وکړو. له پاکستان سره اړیکې ډېرې مهمې دي. پاکستان هغه ډیموکراسي ده چې د خپل اقتصاد د ښه کولو او د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې کلکې هڅې کوي، او د سیمې د ثبات لپاره هم مهم دی. امریکایي چارواکو ویلي دي چې امریکا پاکستان ته د پوځي او اقتصادي مرستو په لړ کې د خواوشا 1.6 بلین ډالر ورکولو ته تیار ده. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پاکستان او امریکا د افغانستان د سولې پروسې په ملاتړ کې اساسي او کلیدي کردار لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی پرون د یو خبري غونډې پر مهال ویل چې افغانستان هیله مند دی پاکستان او امریکا په صداقت او په عملي توګه د افغانستان د سولې لپاره روسي او د هیواد د خلکو د سولې له هڅو څخه ملاتړ وکړي. د پیښور په دلزاک روډ بیګا په امنیتي پوستي وسلوالو ډزې کړي چې پکې څلور پولیس والا وژل شوي او دوه جوبل دي. د پیښور وروسته د وژل شوو کسانو کورنو د حکومت پر ضد احتجاج په توګه مړي د بالاحصار کلي سره نږدې په سړک کې خودي وو او د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کوله. خو د مشال ریډیو خبریال وایي احتجاج کوونکو سره د صوبایي او مرکزي حکومت یو غړي هم ملاقات نه دی کړی. البته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د یو خپور شوي بیان په ذریعه د وژل شو پولیس والو په وجنا د افسوس څرګندونه او د غي د قربانو ستاینه کړي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند غړي او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخانی وزیر میا افتخار حسین د وژل شو کورنو سره د لیدلو لپاره د احتجاج زیات ورغلي وو او غي سره خفغان شریک کړي دي. د افغانستان د پکتیکا چارواکي وایي چې پرونی سرحدي ځواکونو په یو کمین د حکومت 500 مخالفو وسلوالو ته مرجوب لاړه ولیده. پرون د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان مشال ریډیو ته ویلي چې سرحدي ځواکونو په دې عملیاتو کې څلور تنه نور وسلوال ژوندي نیولې دي.
د کمین په طرف کې درې وسلوال مخالفین ووژل شول، دوه ټپیان شول او څلور تنه ژوندي نیول شوي دي. چاغه اوس تر پوښتنو ګرځېدنو لاندې دي او د دې نه یو شمېر وسلې او مهمات هم زموږ د پوله ساتونکو پولیسو لاسته ورغلي دي.
د پکتیکا د والی ویان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې حکومتي غړو یا ولسی خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د یاد پیښو په اړه کومې وسلوالي ډلې رسنو ته څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو باندې په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د یو شمېر بریدونو ادا کړي او ویلي دي چې په یادو بریدونو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا رپورټونه وایي چې په کونړ ولایت کې د ځانګړو افغان ځواکونو د یوې ټولې قومندان له وسلې سره د دولت مخالفو وسلوالو ته اوړېدلې دي. دغه قومندان چې په منصف خان پېژندل کېږي خپلې وسلې هم له ځان سره د حکومت مخالفو وسلوالو ته وړي. رپورټونه وایي چې دا د افغان ځانګړو ځواکونو لومړنی قومندان دی چې له اسلامي حزب سره یوځای کېږي. د زبیر صدیقی په نوم یو تن چې اذان د اسلامي حزب بیان بولي له نامعلومه ځای څخه د مشال ریډیو ازادې څنګه ته ویلي چې منصف خان د 15 میله وسلې او نورو تجهیزاتو سره دوی ته ور اوخته دي. خبرینه د مشال ریډیو نوره. د هندستان وزیر اعظم منموهن سنگ د روس او هندستان په 14 کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د اتوار پر ورځ ماسکو ته رسیدلې. دا د هند وزیر اعظم له څوکۍ څخه تر ګوښه کېدو مخکې د منموهن سنگ وروستی بهرنی سفر دی. ټاکل شوې ده چې نوموړی به د ګل پر ورځ د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. تمه کېږي چې د دواړه مشرانو ترمنځ به خبرې د تجارتي اړیکو په ټینګولو وي. په دې کې د روس لخوا هندستان ته د وسلو او پوځي وسایلو د وړلو موضوع هم شامل ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران په لانجمن اټومي پروګرام د زیات نړیوال فشار راوستو غږ کړی دی. د اتوار پر ورځ بنیامین نتنیاهو د کابینې غونډې ته وویل چې دا نړۍ دا فشار پر خپل ځای تر هغه برقرار ساتل پکار دی تر څو چې د خبرو پر ځای عملي ګامونه نه وي اخیستل شوي. نوموړي زیاته کړه چې دا دباو زیاتول پکار دی چې دا شان د ایران د اټومي پروګرام د جوړولو مخه ونیسل شي. بلخوا تهران په دې خبره زور راوړي چې د اټومي پروګرام د پر امن مقاصدو لپاره دی. اور استه خبردار چې په عراق کې د لکتر لگا نه هو ځان وجون کو بریدونو په یو لړۍ کې لسکونه کسان مړه او ټپي شوی دي. پرون د دې بریدونو تر ټولو خونړی حمله د اغو دوه بمی چاودنو و چې د بغداد د جنوب د یوې شیا میشتې سیمې په یو کیفه کې وشوه. عراقي چارواکو ویلي په دې حمله کې لکتر لگا 34 کسان وجل شوي او 500 نور زخمیان شوي دي. د خبرینو پای
د مشال ریډیو خبرونه کې مو د انیس اجمل نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري چې وزیر اعظم میاں نواز شریف پرون په واشنگتن کې د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری سره ملاقات کړې. سړونکو وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو کې لا هم ځینې مشکلات شته.
پاکستان او امریکی په تعلقاتو کې تقریباً یو کال کے فلگ بوال راغلے دی.
تمدا چې میاں نواز شریف با امریکایي چارواکو سره د خبرو په وخت د ډرون بریدونو خلاف خپل اندېښنې شریکې کړې. هو افغان سیړونکو یونس فکور وایي د دې بریدونو په مکمله توګه بندېدل به د افغانستان او پاکستان امنیت د لا نور خطر سره مخ کړي.
زه فکر کوم دا پر افغانستان باندې د دې عملیاتو بندول د بی پیلوټو د پر القاعده پر مشرۍ باندې په هغه کې پر افغانستان بد تاثیر کوي.
حکومت په قبایلی سیمه کې د پرمختګ داوی کوي خو د مومند ایجنسی تحصیل پلانګار د یو سکول ماشومان وای لا هم بنیادی سہولتونه نه لري.
لو بورته مسره د بچ او بو چې کوم د ماشومان اکثر کولر واخلي بس د خوشا خورونه نه راوړي او هغه کې اکثر میلاوري شي ګندای چې راوړي ته خوندم کوي.
دا او یو شمیر نور کورنی سیمه ایزو نړیوال ریپورتونه به واوري او د دې غړي په اخري برخه کې بس توند یو سرکار په هفتوار پروګرام هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته وزیر اعظم میاں نواز شریف د مهال د امریکا په سفر دی. نوموړی به په خپل دې سفر کې د امریکایي صدر او نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي چې پکې اولنۍ ملاقات پرون د خارجه چارو د وزیر جان کیری سره شوه دی. د دغه ملاقات په اړه د پاکستان د خارجه چارو دفتر سوایي په دې حق لای بشي بولان دی. راته د اسلام آباد نه خپل خبريال احمد الله اویل.
د پاکستان خارجه وزارت لخوا چې مونږ تک معلومات ترلاسه شول هغه تر مخه دا ملاقات تقریبا 3 غنټه چې دا جایی د دوانو چارواکو ترمنځ چې پکې د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقات او دین علاوه د سیمه او په نړیوال سیاسي صورتحال او د ترهګرۍ په حواله ترهګرۍ په شمول په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې اترې وکړلې شولې. ولې د دې ملاقات وروسته د نور تفصيلات ورکول نه وړاندې دا هم وایم چې ملاقات وروسته د وزیر اعظم نواز شریف په اعزاز کې د ماخستن روټه اهتمام هم کړی شوی او هغې ته هم د خارجه وزیر جان کیری او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هغې ته هم ویناګانې وکړلې. د پاکستان خارجه وزارت چې کوم موږ ته معلومات راکړي دي نو د هغې د وینا تر مخه په دې ملاقات کې د امریکې او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ته نوره وده ورکولو نه علاوه د سیمې او نړیوال صورتحال دغه شان چې دا وخت کومه ترهګرۍ معامله ده نو په دې باندې خبرې اترې وشولې. د امریکې خارجه وزیر چې کوم جان کیری په دې مهال وینا وه چې د نواز شریف دوره چې کومه ده د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور مضبوطولو کې به ډېر مهم کردار ولوبوي، ځکه چې پاکستان د دې سیمې یو مهم ملک دی او د پاکستان هم د ترهګرۍ ښکار دی دغلته، خو دې باوجود لګیا د پاکستان په سیمه کې ترهګرۍ خاتمې لپاره خپل کوششونه جاری ساتلي دي. د جان کیری دا هم وینا وه چې امریکا نواز شریف حکومت سره خپل دوه اړخیز تعلقات چې کوم دي هغه په مختلفو شعبو کې لګیا دی، په یو ځای کار کوي او غواړي چې دا تعلقات چې کوم دي نور هم مخ په وړاندې لاړ شي. دغه شان نواز شریف چې کوم هغه هم د نیکو خواهشاتو اظهار وکړ او د هغوی وینا وه چې دوی غواړي چې په ملک کې کومه ترهګري ده هغه ختمه شي.
د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله وو چې د پاکستان د خارجه چارو د دفتر د معلوماتو په اساس موږ ته د وزیر اعظم میاں نواز شریف او د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری د پرونی ملاقات په اړه معلومات راکول. دا چې د نواز شریف موجوده حکومت او د اوباما انتظامیه د دې دورې نه کوم توقعات دي، آیا هغه به پوره شي او کنه؟ زموږ همکار مجید بابر دا پوښتنه په نیویارک کې میشت د کارپوها جانګیر خټک نه کړي. هغه وایي
اهم خبره دا ده چې توقعات په دوه طرفو باندې دي، خو پوره کېدل یقینا ډېر لوی سوال دی. زما نه دی خیال چې هر یو توقع به پوره شي. دا خبره خدا ده. او دویمه دا ده چې دا کې شک نشته چې پاکستان او امریکې په تعلقاتو کې وروستو تقریبا تر یو کال کې په لږ قواله راغلی دی، خو د دې مطلب دا هرگز نه دی چې په دواړو ملکونو په تعلقاتو کې چې په یو بل باندې بد اعتماد فضا وه هغه بالکل ختمه شوې ده. هغې کې کمی راغلی دی خو هغه ختمه شوې نه ده، او دغې وجه نه دواړو هیوادونو ته دوباره خپل تعلقات هغه سطح باندې راوسته چې کم نن نه درې څلور کاله ولو هغه کې به لږ ټایم لګي.
تاسو د دې اعتماد د بحالۍ خبره وکړه. رسنۍ دا خبرې کوي چې امریکا پاکستان ته د پوځي او اقتصادي مرستو په لړ کې د یو نیم ارب ډالرو د ورکولو اعلان وکړو، فیصله وکړه. نو تاسو نه ګڼئ چې دا اعتماد د فضا داسې شوې ده چې امریکا هم یو دوه درې قدم را مخکې شوې ده، پاکستان هم دوه درې قدم ور مخکې شوې ده؟
بې شکه چې د امریکې د طرفه چې کوم امداد په حاله یو اعلان دی، دا یو ښه اعلان دی. دواړو هیوادونو تعلقاتو باندې بده دی ډېر ښه اثر دی، خو د دې مطلب دا نه دی چې دواړو تعلقات ښه شوي دي. هغې وجه دا ده چې ګوري نواز شریف چې کله د پاکستان نه روانېدلو او تر اوسه پورې چې دغه څومره بیانات راغلي، هغه صرف یو ټکی ویلې دی چې زه به د ډرون حملو ختمولو په باره کې د پاکستان موقف هم نه دی ویلي چې زه صدر اوباما په دې باندې مجبورو لیکو سوکړی شو، خو کم از کم دا ورته ضرور ویم چې دا ډرون حملې دې بند کړي. لہٰذا چې کله نواز شریف چې کوم بیانات دي هغه وګوري، نو هغه نه خو داسې ښکاري لکه دا یو سنګل ایجنډا ده چې په ډرون باندې به خبره کوي. او بیا که چېرته امریکې د طرفه هم دغه بیانونه راغلي دي چې هغوی به د نواز شریف حکومت دا تپوس کوي چې دا نوي حکومت د پاکستان کې ترهګرۍ ختمولو لپاره کم قسم ته ګامونه او پلانونه لري.
خټک صاحب، د پاکستان لخوا د ډرون د بریدونو د ودرولو یوه خبره او د امریکا لخوا دا چې کوم خبرو ته تاسو اشاره وکړه، آیا دواړه حکومتونه یا د دواړو حکومتونو مشران په دې پوزیشن کې دي چې د دغه ایجنډې د پوره کولو لپاره به سګامونه واخلي؟
دا یو ډېر ګران سوال دی بابا صاحب. هغه وجه دا ده چې د پیچ کم حالات دي هغه څه مختلف تصویر ښایي لګي. کیو طرف ته امریکا د پاکستان نه غوښتنه کوي چې هغه د ترهګر ختم کړي او ترهګرۍ ختم کړي، نو بیا د ډرون حملو په باره کې څه فیصله کیدای شي؟ دا زما رایه ده، دا امریکې رایه نه ده. خو ورسره د پاکستان د طرفه هم دا هغه ده چې د امریکې د طرفه ډرون حملې ختم شي، نو پاکستان کې چې کومه ترهګرۍ روانه ده هغه کې کمی راتلی شي. دا دوه یو سوچونه دي. سوال دا دی چې دواړو هیوادونو دا اهلیت لري او که نه؟ لہذا دواړو هیوادونو کوم اهلیت دی زما په نظر کې هغه محدود دی چې کله هغه بېله بېله کوي، او هغه اهلیت کې ډېر زیات اضافه وشي چې کله دواړه یو ځای شي.
دا وو د سیاسي چارو کارپوه په نیویارک کې مشت د صحافت استاد جهانگیر خټک چې زموږ د همکار مجید بابر سره یې امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف د سفر او د هغې نه د ساتل شوی توقعاتو په حواله باندې پوښتنه کولې. که څه هم تمه کیږي چې وزیر اعظم نواز شریف به د امریکا د سفر پر مهال دغه هیواد د چارواکو سره د خبرو اترو په وخت قبایلي سیمه کې د ډرون بریدونو خلاف خپل موقف وړاندې کړي چې دا د پاکستان د سالمیت خلاف دي، خو بلخو افغانستان وایي د هغه ټولو ګامونو حمایت کوي چې پکې د پولي پورې غاړه د وسلوالو پټنځایونه په نښه کیږي. په دې حقله تفصیل راکوي د کابل نه زموږ همکاره جمیله ظریف.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان حکومت د ټولو هغو اقداماتو ملاتړ کوي چې د ډیورنډ له کرښې اخوا د ترهګرو د ځالو د له منځه تلو سبب کیږي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د یک شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل:
د ډیورنډ له کرښې اخوا د ترهګرو د ځالو د موجودیت په هکله د افغان حکومت دریځ له تیرو دولس کلونو راهیسې روښانه دی. موږ ټول هغه اقدامات غواړو چې د ډیورنډ له کرښې اخوا د ترهګرو د ځالو د له منځه وړلو لامل کیږي. له بده مرغه چې لا هم موږ افغانان د هغو طالبانو، حقانی او القاعده شبکې له تروریستي فعالیتونو زیان وینو چې د ډیورنډ له کرښې اخوا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې روزل کیږي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ واشنگټن ته رسیدلی او ټاکل شوی دی چې له امریکایي چارواکو سره به په بېلابېلو مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان حکومت او سیاسي ګوندونه په قبایلي سیمو کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې حملې د خپل هیواد د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول بولي او د سملاسي درېدو غوښتنه یې کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې سفر کې به امریکایي چارواکي د پاکستان د غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي او کنه. د پاکستان په قبایلي سیمو باندې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په حملو کې د القاعده او قانی شبکو غړي وسلوال په ګوته کیږي. خو د افغان چارواکو په شان د سیاسي چارو ځینې کتونکي هم دغه حملې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو په برخه کې ګټورې بولي. د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور ویل چې که دغه عملیات له افغان حکومت سره د پاکستان له ژمنې پرته بند شي، نو په افغانستان کې به د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه نور هم ډېر شي.
یو سره بندول یې زه فکر کوم پر افغانستان بیا فشار زیاتېږي. د القاعدې مشري خلاصېږي دې ته چې د افغاني طالبانو سره لا نور هم لوجستیکي او تعلیم تربیه مرستې وکړي یا خپله راشي و افغانستان. نو زه فکر کوم دا پر افغانستان باندې د دې عملیاتو بندول د بي پیلوټو د پر القاعده پر مشرۍ باندې په هغه کې پر افغانستان بد تاثیر کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې دغه عملیات د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو په برخه کې ګټور دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15040 او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو ته وایو چې د ریډیو تر څنګه د مشال رادیو خبرونه تاسو د انټرنیټ تلاري هم اوریدل شي. پته ده mashalradio.com. ورزو یو بل ریپورت ته بیګا ماسخوتان په پیښور کې د لزاک روډ باندې د پولیسو په یو چیک پوسټ نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي چې په نتیجه کې څلور پولیسواله وجل شوې دي. دا راز په اول وار د پولیسواله خپلوانو دغه مړی د احتجاج په توګه د سو ګڼټو لپاره پیښور کې د بلایسار مخې ته په جی ټي سړک باندې ایښي وو. د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال یو شیبه وړاندې دغه تفصیل راکړی دی.
بیگا دغه پیښه د ماسخوتن د پیښور رنګ روډ کوم د لزاک روډ ته پاغې باندې یو چیک پوسټ او دغه لار په غولان سیمه ته ځي. په دغه نامعلوم وسلوال راغلي دي او دغه د پولیس په چیک پوسټ باندې ډزې کړې دي او دغه ډزو په نتیجه کې دوه د پولیس اسیسټنټ سب انسپکټر، د یو نوم محمد امین دی او د بل فضل وهاب. محمد امین چې دی دا د پیښور سره خوا کې ناصر کلی دی هغه دی، او بیا د فضل وهاب چې دی نو دا مردان اوسیدونکو. دوه د پولیس سپایان هم په دغه ډزو کې جوبل شوي چې بیا هغې هسپتال ته یوړو، نو هغې ساګان دغه څلور پولیسواله پکې مړه دي. او بیا دغه پولیسواله زه به تاسو ته دا ووایم چې دوی کله د پېښور لیرینګ هسپتال ته یوړلې شو، نو هلته چې بیا کله د دوی خپل خپلوان راغلل، لکه دوه دغه پولیس چارواکي چې وو پولیس سپایان چې وو، نو دا د لزاک روډ او څنګه چې ما خبر وکړه ناصر کلی دغه یو پولیس سب انسپکټر، نو هغې چې راغله هغې بیا د پېښور لیرینګ هسپتال کې چې دغه خپل مړی ولید، نو هغې زیات احتجاج آواز کو جڑا فریاد شروع کو او دغه خپل ملي د پوسټ مارټم لکه څنګه چې د مور پوسټ مارټم کیږي په اسپیټال کې نو د هغه اجازه ته نو ورکولو د اسپیټال چارواکو ته او دې دغه مړي بیا په اسپیټال سره نږدې د بالاحصار جی ټی روډ دی هغه په احتجاج په توګه کې خو او دغه د حکومت نه غوښتنه کوله چې کوم کسانو په دې ډزې کړې دي د هغه دې زر تر زره ونیول شي او بیا پولیس ته دې تحفظ ورکړل شي. عجیبه خبره منور شاه دا وه چې دا په لومړي ځل د پولیس خپلوانو یا کوم په پولیس چې ډېر دغسې مړ شوي دي شهیدان شوي دي په مختلفو پیښو کې خو په لومړي ځل د پولیس خپل خپلوانو د حکومت خلاف احتجاج وکړو.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
که څه هم حکومت په قبایلی سیمو کې د پرمختګ دعوی کوي خو د یوویشتمې پیړۍ په دې ترقی یافته دور کې هم د بومندو ایجنسۍ د تحصیل پلانګار د نوي کلي های سکول هغه تعلیمي اداره ده چیرته چې د ناستې لپاره کرسۍ د زده کړو لپاره کوټه او د سکلو لپاره اوبه د نشت برابر دي. د مجید بابر په دې رپورټ کې د یاد سکول د مشکلاتو په اړه تفصیل اورو.
د مومندو قبایلی سیمې د پړانګار تحصیل د نوي کلي د سرکاري های سکول زده کوونکي وایي چې هغوی په یاد سکول کې د بنیادي سهولتونو د نشت له وجې سختو ستونزو سره مخ دي چې له وجې د دوی تعلیمي زده کړې اغېزمنې شوې دي. په یاد سکول کې د لسم جماعت یو زده کوونکی محمد اکرام وایي چې تر ټولو لویه ستونزه په یاد سکول کې د سکولو د صفا اوبو نشتوالی دی.
د اوبو راته مسره ده بچ اوبه چې کوم دی ماشومان اکثر کولر واخلي بس د خوشه خوړونو نه راوړي هغې کې اکثر میلاوړ شي ګندای چې راوړي ته خوند هم کوي د سکلو قابل
په یاد سکول کې د زده کوونکو لپاره 15 کوټې جوړې دي خو د زده کوونکو شمیر د 3.5 سو نه زیات دی. د یاد سکول په شپږم جماعت کې زده کوونکی یاسین خان وایي د دومره ډیرو زده کوونکو لپاره 15 کوټې بالکل ناکافی دي.
کلاس کې 120 کسان یو ټول په ځمکه ناست دي نو ټاټونه هم څخه شوي دي غونډه څوک به کښېني نو درې دي استادان ور راوړي دي او بس پردي دي په هغې کښېني څوک نیم په هغې ناست دي او نیم په ځمکه ناست دي او نه کرسۍ شته او کرسۍ ټولې ماتې دي. بس دغه تکلیف دی ګڼوالی دی څوک په کښې راځي نو بستیم خپل منځ کې میخې دی نه په کښې راځو نه.
د یاد سکول مشر او انتظام چلوونکی استاد فضل دایان په سکول کې د بنیادی سهولتونو د نشټوالي په اړه د زده کوونکو سرګندونې تاییدوي او زیاتوي
چې دوه کلاس روم دی جوړ شي یو کمره موږ دپاره د چوکیدار چې دلته موږ ته جوړه شي ځکه چې د څوکۍ هم ضرورت دی او موږ سره په شپږم کې د 120 نه زیات سټوډنټان دي په یوه کمره کې دغه شان 100 لږ بګ دا په اووم جومات کې دي او بره بیا د خواته 60-70 او په دې لیول سره موږ دغه دي د سټوډنټ تعداد دی ټول نغټه مسله چې د اوبو دا مسله د سکلو او دغه شانته د کمرو مسله دا موږ ته حل کړي په دېوال ته یو باړو کې نن سبا د سکیورټي مسله هم ده.
د نوي کلي په سرکاري های سکول کې د بنیادي سهولتونو د نشټوالي د دغو ستونزو په اړه په سیمه کې د تعلیم د محکمې یو چارواکی سید محمد وایي چې په مومندو قبایلي سیمه کې تر شپږو شلو پورې تعلیمي ادارې تباه کړې شوې دي او د بیا ودانۍ په کارونو کې د هغوی سره د سرکار نه علاوه غیر سرکاري تنظیمونه هم مرستې کوي. سید محمد زیاتوي چې په یاد سکول کې د اوبو د ستونزې د هوارولو ذمه یوې غیر سرکاري ادارې ته سپارلې ده.
د اوبو خو هغې خپل کویه شته دی که نه خو هغې کښې پته لګي د اوبو سطح چېرته ښکته تلې اوس دغلته هغه ډیم دی جوړ شوی دی هغه ډیم سره به انشاءالله سطح اوچته شي هغه چیر راځي یو ډیم جوړ شوی دی که نه او بالکل هغې دپاره موږ دوه کمرې لیکلي دي که نه موږ وجبه دې دپاره نور دوه کمرې په کار دي چې جوړې شي هغه موږ هغه لیست کښې شامل کړی دی.
د راپورونو له مخه په پاکستان کې د ټیټي تعلیمي کچې په بنیادي سببونو کې یو په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو نشتوالی دی. پاکستان هر کال د تعلیم په مد کې د خپل کلني بجټ 3% برخه کاروي چې د څېړونکو په خبره ډېره کمه ده.
د مجید بابر رپورت مو اوریده. قبایلی سیمو کې موجوده حالاتو ته په کتو سره څېړونکي وایي د دې ټولو مشکلاتو وجوهات د سیاسي ازادۍ او بنیادی حقوقو نشټواله ده. قبایلی سیمه کې د سیاسي اصلاحاتو په اړه ډان رسپانې د روف خان خټک لیکل شوې مقاله خبره کړې. شاهین بنیری به یې درته مهم ټکي وړاندې کړي.
روف خان خټک لیکي کې یو سړی هر څومره قابلیت ولري خو په قبایلی سیمو کې د امنیت او پرمختیا د ستونزو د هوارولو لپاره یو بشپړ نظام نشي ورکولی. بیا هم په دې مایوسۍ کې ځینې تصورات شته چې وړاندې کېدای شي. وړومبی تصور د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو دی. په صوبه کې د شاملېدو غوښتنه د قبایلي اولس نه ده، ولې بغیر د پولو په سر د جګړو او برمته کولو د ځینې پیښو له کبله د دښمنیو پرته د غره د قبایلو او د صوبې د اولس ترمنځ اړیکې ښه دي. د غر قبایل غواړي چې د حکومت د واک نه بهر آزاد ژوند تیر کړي او خپل معاملې د خپل قبایلي نظام په وسیله هوارې کړي. دویم تصور دا دی چې قبایلي سیمو ته د صوبې درجه ورکړل شي. د قبایلي سیمو نه د دې حق کې اوازونه هم اورېدل کېدای شي، خو کچر یو ځل د دې خبرې سپیناوي وشي چې د صوبې حیثیت څه معنی لري، نو دا غوښتنه به خپل ټول خوند وبیلي. خټک لیکي د صوبې معنی ده یو منظم حکومت، چرته چې عدلیه، قانون ساز اداره، پولیس او ټیکسونه وي، ولې بل خو د قبایلیت معنی ده د قبایلي نظام لاندې ژوند. قبایل به دا خوښنه کوي چې د یو منظم حکومت لپاره د خپل قبایلي نظام نه لاس په سر شي، ځکه چې د یو قبایلي ټول فکر د خپلې قبیلې نه ګیر چاپیره ګرځي. په قبایلي سیمو کې ډېر خلک د دې خبرې سره سره جګړه نه لري که چېرې اف سی آر د مینځه یوړل شي او یا پکې په لوی کچ اصلاحات وشي. په حقیقت کې اف سی آر د یو تور قانون په توګه پیژندل شوی دی او د بشري حقونو دفاع کوونکي لیبرل خلک او میډیا ورته د نفرت د یو علامت یا وسیلې په توګه ګوري. روب خان خټک لیکي دا ټیک د چې اف سی آر د جدید فکر او د نوي دور د هلو ځلو سره سمون نخري، خو آیا قبایلي نظام یو جدید نظام دی؟ قبایلي ولست د دې نظام د لاندې ډېرې اسانتیاوې ترلاسه دي، او که چېرې د اف سی آر نه دوی ځان خلاصول غواړي نو دوی په دې کې کومې اسانتیاوې له لاسه ورکولو ته تیار دي.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کال جون یو څوک داخلي وي کوس
خلک دې د روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
ستونزې او سرکار نن د ګل ورځ ده، او څنګه چې مدرسه شومنه کړې ده د رواني غړې په اخري برخه کې درته وړاندې کوو. خو ورته یو بل ریپورت ته د خیبر پښتونخوا حکومت د یو نوي ټاسک فورس جوړولو فیصله کړې ده چې د ترهګرۍ خلاف به ګامونه پورته کوي. خو پوهان وایي خبردا و چې پولیسو ته یې ښه تربیت ورکړې وي او جدید وسایل هم ورکړې وي، نو د یو نوي ټاسک فورس ضرورت به نه و. د تجزیه قانون تجزیه کارانو نظر په دې ریپورت کې اورو.
د ترهګرۍ مخنیوي فورس ته جوړېدو په حق له د خیبر پښتونخوا حکومت د اطلاعات او وزیر شاه فرمان مشال ریډیو ته وویل چې صوبه کې روان صورتحال نه کم مجرمان فائدہ اچتوي، نو د غیر مخنیوي لپاره دا فورس به جوړیږي.
صوبه کې دننه چې کم د لاین آرډر سچویشن دی او د دې حالاتونه کم کریمینلز فائدہ اچتای، کم خلک غواګانې کوي، کم خلق بتخوری کئی، دا دا پارا دا دیر افیکٹیو فورس تے چھ منگتا دا پتو لگی. نو انفیکٹ دا انٹی ٹیررزم پالیسی دا منگا دا مذاکرات پالیسی دا زکا چی دا اپریشنز پا ذریعہ دا جنگ پا ذریعہ پا تیرو لسو کالو کی منگا حس فائدہ ہونکا، نو انٹی ٹیررزم فورس دا دی حل منگ نگنو. حل منگا چی سنگ دا پاکستان تحریک انصاف موقف تے کہ منگ مذاکرات گنو.
خیبر پختونخوا کی پترہ گرے کابو مندلو او د امن وضع خکول لپاره د حکومت له اړخه د یو ټاسک فورس جوړولو فیصله په حق له کارپوهان وای چې حکومت له پکار به په صوبه کې د مخکنه کارکونکو پولیسو او الیټ فورس لري د خطر بیت انتظام کړي وي، نه چې د یو نوي فورس جوړولو. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر ملک نوید مشال ریډیو ته وویل
اومدا سی آی ڈی اس اومدا الیټ فورس اومدا ډایریکټریټ اف کاونټر ټیررزم دا ډیولپ کې سم او دا افیکټیولی ډیولپ کې چې د مستقوی شي دا به کوي چې د دهشت ګرځي او کا دا بیا تاسو پوهیږئ چې لکه کې نوم دی نو تاسو یو سنټرل فورس جوړ کړي دا یو پروپوزل هم کومټ ور کړو چې فیڈرل لیول باندې جوړ کړي خو هغه ډېر های کاسټ دی پروپوزل دی چې کله پورې هغه نه جوړیږي نو دا کومې سټینګ ایلیټ فورسز او سی آی ڈی ایز دی دا ته پکار دی چې دا مضبوط کړي او ښه ټریننګ ورکړي او ښه فیسیلیټیز ورته ورکړي.
بل خو د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر سید نذیر وای چې تر څو پورې خپل منځي د معلوماتو تبادله مضبوط شوی نه وي نو چې هر قسم فورس جوړ شي څه فائده ته نشي حاصلې دي.
د دې لپاره په هر سطح باندې یو ډیر لور کوارډینیشن پکار دی او خپل کې کمیونیکیشن پکار دی او خپل کې د معلوماتو تبادله چې کومه ده هغه ډیره اهمه ده چې دغه سیز نوی کار قسم فورس جوړ شي دا غي عملیات کول په موقع باندې خټک ده لیکن دا غوی د وړاندې نه تیاری او غزي تر رسیدل دا غا د پیشګی معلوماتو نه بغیر ناممکن ده. ما خبره ده چې یو کار وشي هغه به ډیمیج کنټرول دی او نو ډیمیج کنټرول کار به خو کولای شي لیکن کو دا انټیلیجنس سره مربوط نه وي نو به د داسې فورس جوړولو فعالیت کم دی.
د سکردا پنجاب صوبې هم د ترهګرې مخنیوي فورس جوړولو فیصله کړې ده او په دې لړ کې بنیادی ډانچه هم تیار کړې ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري د سهار 10:30 بجې شوې د انیس اجمل نه بعد خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په واشنگتن کې ملاقات کړی. جان کیری خبریالانو ته ویلي چې د سیمې د ثبات لپاره له پاکستان سره اړیکې مهمې دي. بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پاکستان او امریکا د افغانستان د سولې پروسې په ملاتړ کې اساسي او کلیدي کردار لري. بیګا د پېښور په 10,000 کروڑ په امنیتي پوستې وسله والو ډزې کړي چې پکې 4 پولیس والا وژل شوي او 2 جوبل دي. د پېښور ست د وژل شوو کسانو کورنو د حکومت پر ضد د احتجاج په توګه مړي د بلاحصار کلی سره نږدې په سړک کې خودي وو. د افغانستان د پکتیکا چارواکي وایي چې پرون یې سرحدي ځواکونو په یو کمین د حکومت 500 مخالفو وسله والو ته مرشوب لاړولې ده. پرون د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان مشال لیډیو ته ویلي چې سرحدي ځواکونو په دې عملیاتو کې 4 تنه نور وسله وال ژوندې نیولې دي. بلخاری پوچی نوای چې په کونړ ولایت کې د ځانګړو افغان ځواکونو د ویټولي کمانډان له وسلې سره د دولت مخالفو وسله والو ته اوخته دي. د هندستان وزیر اعظم منموهن سنگ د روس او هندستان په 14 کلنې غونډه کې د ګډون لپاره د اتوار پر ماسکو ته رسیدلې. تمه کیږي چې دا دواړه مشران به د تجارتي اړیکو په ټینګولو خبرې وکړي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران پلان چمن اټمی پروګرام د زیات نړیوال فشار راوستو غږ کړی دی. د اتوار پر نوموړي د کابینېټ غونډې پر مهال وویل چې د نړۍ دا فشار پر خپل ځای تر هغه برقرار ساتل پکار دی چې تر څو د خبرو پر ځای عملي ګامونه نه وي اخیستل شوي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړی چې د پاکستان کورنۍ ورسپاړو په خپلو اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنه کړې ده. اسلام آباد کې زموږ خبريالې رابع اکرم خان یې مهم ټکی راغونډ کړی دی او تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د امریکای دوره په یو داسې وخت کې کوي چې دواړو ملکونو د منطقي د حالاتو بهتري او خپل خپل کامي مفادات لپاره ورته د یو بل د مرستې ضرورت دی. ادارې وايي عملی صورتحال تقاضا ده چې امریکا او اتحادي ملکونه د انخلا نه پس افغانستان د خانه جنگي نه بچ کړي او هلته پایدار امن قائم کړي. ادارې زیاتوي چې پاکستان تیر یو لسی سیراسي د تر هغه غریخ کار دی نو ضرورت ده د خبرې دی چې امریکای حکومت پاکستان د مشکلاتو روباسي او ورسره مرسته وکړي. اداره وايي امریکا دی ډرون بریدونه هم بند کړي چې طالبانو سره د مذاکراتو لپاره لار هواره شي. د ادارې په وینا چې پاکستان د کم مالی مسایلو او اقتصادي ترقې په لار کې کم مشکلاتو مخه ده نو پاغي قابو مندلو کې پاکستان باندې د مالی امدادي پابندیاں ختم کړي شي او ورته د تجارتي سہولیات هم ورکړي شي. اداره اخیره کلی کې چې پاکستان له هم پکار ده چې افغانستان نه امریکي پوځي انخلا لپاره حالات سازګار جوړ کړي او په روان وخت کې د غیر جانبدار پالیسی اختیار کړي چې امریکای سره د نوې سرنه د ښه تعلقاتو بنیاد واچول شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې دا وخت پېښور ښار کې په پرمټ چلوونکي رکشو نه علاوه 14,000 نه زیاتې بغیر پرمټه رکشې دي چې پکې د زیاتو رکشو مالکان اثر لرونکي خلک دي. د ادارې په وینا چې صوبایي حکومت له اړخه غیر قانوني رکشو خلاف د کاروایي فیصله شوې ده. اداره وایي چې پېښور ښار کې کم د ټریفیک حالات دي، نو دغه وجوهات چې سهم وي، خو دغه غیر قانوني رکشو سره سره غیر قانوني لاسګاړي او د ګاړو اړې هم د ټریفیک یو وجه ده. اداره وایي چې په دې لړ کې تیر ضلع ناظمونو له اړخه اوجد کړي شوي اقداماتو نه علاوه صوبایي حکومتونو فیصلې صرف دې له وجه ناکامۍ سره مخ شوي دي چې دغه رکشو مالکان او نورو ګاړو مالکان یا خو با اثره خلک یا د غوی مرسته په سیاسي بنیادونو وه. اداره وایي چې په تیر وختونو کې د رکشو خلاف کاروایی نه صرف ناکامه شوه، بلکې میونسپل ادارو او ټریفیک اهلکارانو دې نه هم فایده اوچتوله. اداره اخره کې لیکي اوس هم داسې ښکاري چې دا رکشې به همداسې په ښار کې ګرځي او د ټریفیک اهلکاران به څو ورځو لپاره د صورتحال نه فایده اوچتوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته دا وخت د سیمې د حالاتو په اړه د نړیوالو مطبوعاتو لیکنې وړاندې کوو. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د راتلونکو شورو په ورځ د پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف او د امریکا د صدر باراک اوباما ترمنځ د ملاقات نه وړاندې امریکا پاکستان ته په پوځي او اقتصادي برخو کې د 1.8 ډالر ورکولو لپاره لار صفه کړې ده. بلخوا رایټرز خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د امریکایي پوځیانو پاتې کېدو فیصله به د نومبر په وروستیو کې د افغانستان لویه جرګه کوي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د شورو په ورځ د پاکستاني وزیر اعظم او د امریکایي ولسمشر ترمنځ له ملاقات مخکې امریکا پاکستان ته په پوځي او اقتصادي برخو کې د 1.8 ډالر ورکولو لپاره لار صفه کړي. د نورو کرونو سربیره د رقم به د پوځي سامان، ګاډو، مواصلاتي نظام او د هیواد اقتصاد د بهتری لپاره ورکول کیږي. د پاکستان اقتصاد د سرمایه‌کاری نشټوالی او توانایي بحران له وجې خراب دی. له پاکستان سره د مرستو تر اعلان وروسته د پاکستانی او امریکایي پالیسۍ او جوړونکو ترمنځ د دوړخیز همکاریو پرخه کولو خبرې روانې دي. دا مرسته د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د اړیکو خکېدو پر لور اشاره کوي. د نورو پیښو سربیره په ایبټ آباد کې د اوساما د وجل کېدو وروسته د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکیچنې شوې وې. په داسې حال کې چې په 2014 کال کې له افغانستان نړیوال ځواکونه وځي، کارپوهان امریکا ته د نواز شریف سفر ډېر مهم ګڼي. د روس او منځنۍ ایشیا ځنو لارو په پرتله له پاکستانه تیرېدونکې لارې د نړیوالو پوځونو لپاره له افغانستانه د پوځي سامان وړلو په لړ کې لنډې دي او خرچه پرې هم کم راځي. نواز شریف دا مهال په هیواد دننه د وسلوالو لخوا سخت په فشار کې دي، ځکه چې هغوی پاکستانی حکومت ته ویلي چې د امریکا پر ضد سخت موقف خپل کړي. بلخ رایټرز خبر ایجنسی لیکي په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي پوځیانو پاتې کېدو پریکړه به د نومبر په وروستیو کې لویه جرګه کوي. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون پر ځینو مهمو خبرو د نه موافقې له وجې ونه شو. افغان ولسمشر ویلي دي چې د اختلافي مسایلو پریکړه به لویه جرګه کوي. په دې مسایلو کې یوه دا ده چې امریکا غواړي د دوی سرتیرو ته به د افغانستان له قوانینو استثنا ترلاسه وي، که څه هم ښکارېده داسې چې دا مسله حل شوي، خو په دې وروستیو کې افغانستان ته د جانکیري د سفر وروسته تر ټولو لویه مسله همدا راپورته شوه. د لویې جرګې رابللو لپاره ممکنه نیټه د 19 نومبر نه تر 21 پورې ټاکل شوې. مخکې چارواکو ویلي وو چې دوی غواړي د اکتوبر تر اخره پورې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون وشي، چې دا رنګ د امریکا په مشرۍ ناټو پوځیانو ته موخه په لاس ورکړي چې د 2015 کال لپاره خپل پلانونه عملي کړي. که چیرې لویه جرګه د امنیتي تړون مسوده منظور کړي، نو بیا به یې پارلمان ته وړاندې کوي. نو له دې وروسته به دې ته خبره هواره شي چې څومره امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پاتې کیږي، او که چیرې د امنیتي تړون مسوده منظور نشوه، نو امریکا ویلي چې دوی به له افغانستانه خپل ټول ځواکونه وباسي. غربي ډیپلوماټان وایي چې نورې مسلې نه، خو البته د پاکستان سره پر پوله د جاریت په مسله د غل کېدو له کبله امنیتي تړون له مزاحمت سره مخ کېدی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
امریکا پاکستان ته د یو اشاریه شپږ ارب ډالرو مالی مرستو ورکولو فیصله کړې ده. امریکا دا راز مرستې وړاندې هم د پاکستان سره کړې دي، خو پوښتنه دا ده چې د تیرو 16 راهیسې پاکستان دا ډول مالی مرستې چیرته استعمالوي او د پاکستان په اقتصاد هم کوم مثبت اثر شته او کنه. راځئ چې د دې پوښتنو جواب زموږ د همکار مجید بابر په دې رپورت کې واورو.
د راپورونو له مخه امریکا پاکستان ته د پوځي او اقتصادي مرستو په مت کې څه د پاسه 1.5 ارب ډالر ورکړي. دغه مرستې پس له هغې ځنډېدلې وې چې په کال 2011 کې د مئی په 2 نیټه امریکایي ځانګړو ځواکونو په ایبټ آباد کې د کاکول پوځي اکاډمۍ سره نږدې امریکا ته مطلوب د القاعدا ترهګرې شبکې مشر اسامه بن لادن ووژلو. خو اسوسیټډ پریس د ځینې امریکایي چارواکو له خولې وایي چې د دغې پیښې له وجې په دوه اړخیزه تعلقاتو کې کوم سوړوالی راغلی و هغه اوس کم شوی دی، ځکه امریکا د غمالی امداد پاکستان ته ورکړو. د تیرو 16 راهیسی بهرنی هیوادونه او نړیوالې مالیاتي ادارې پاکستان سره مالی مرستې کوي، خو پوښتنه دا ده چې دغه مالی مرستې چیرته ځي. په کراچۍ کې د پاکستان پخوانی چیف اکانومیست او اقتصاد پوه ډاکټر کیسر بنگالی وایي چې تر 30 رسیدې پورې به بهرنیو هیوادونو پاکستان سره د نوو ادارو جوړولو لپاره مالی مرستې کولې، خو د 90 لسیزې نه پس د دې بڼه بدله شوه.
د هغو مالی مرستو له وجې به د پاکستان اقتصادي اساسې جوړېدي، لکه تربیلا ډیم، منګلا ډیم، انډس پاور پروجیکټ، پاکستان سټیل مل او نورې ډېرې ادارې د بهرنیو هیوادونو په مالی مرسته جوړې شوې دي. دغو ادارو د پاکستان معاشي جغرافیه بالکل بدله کړه، خو د 90 لسیزې نه پس اوس پاکستان ته د پروژو په سر مالی مرستې او یا قرضې ورکړل کیږي، چې له وجې حکومتونه د خپل کلنی بجټ خساره کموي.
ډاکټر بنگالی وایي چې اوس پاکستان د زړو قرضو ادا کولو لپاره نورې مالی مرستې ترلاسه کوي، چې له وجې پاکستان په اقتصادي توګه ورس په ورس کمزوري کیږي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی بیا وایي چې د بهرنیو هیوادونو تګلار جوړونکي یوازې د پاکستان ستراتیژیک خصوصیت نه خبر دي او د پاکستان د اقتصادي ډانچې نه بالکل خبر نه دي، ځکه پاکستانی حکومتونه ډېره په اسانه په بهرنیو هیوادونو خپلې خبرې منلی شي.
نو ریاست اول صحیح پکار دے، نو ریاست د صحیح کول لپاره انسټیټیوشنل ډیولپمنٹ چې د هغه لپاره چې کوم بیرونی انداز ضرورت ته شو دا غي اندازې ولا ګولې شوې، هغه اندازې اول کې ډېر غلط ولا ګولې شوې. هغه دا چې بھائی پولیس ځان لا ډیولپ کړي، عدالتونه ځان لا ډیولپ کړي، بیا دی دا انټی ټیررزم اپریټس دې دا ځان لا ډیولپ کړي، د دې نه علاوه فوج چې دی نو هغه کده د هغه خلاف لکه ودریږي نه د هغه ځان لا مدد پکار دی. بل دا د یو غټ پیکج حصہ جوړا نه کړی شو، بل بل سوزنا جوړ کړی شو، نو بده کې چې کوم کنسپچوال ویورډنس هو کړه لکه دې کې چې کوم پوهې نشو غوي چې اول څه کول پکار دي. نو اول خدا پکار چې یو جمهوری رانچه پکار وا چې هغه کنسولیډیټ کړی شوی وي، دا هغه په چتره لاندې پکار وا چې ریاست ډیولپ شوی وي. نو دوی څه وکړه چې د جمهوری رانچه چې دا نو هغه ته رستو خیال لاړ.
ډاکټر کیسر بنگالی وایي چې تر کومه د پاکستان موجوده حکومت د اقتصادي پیاوړتیا لپاره عملی ګامونه نوی اغېستي، بهرنۍ مالی مرستې دغه هیواد په اقتصادي توګه په خپل خپو نشو درولې.
او اوس ورځو افغانستان ته. په ننګرهار پوهنتون کې د شریعت پوهنځي ورسته د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي کې هم د ماسترۍ څانګه پرانستل شو، چې له دې ورسته به د حقوق پوهنځي نه فارغ شوي محصلین د بهرنیو هیوادونو پر ځای په ننګرهار کې د ماسترۍ زده کړې ترسره کوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار دی رپورت کې راکوي.
په تیرو کلونو کې به چې په ننګرهار کې ځوانان له پوهنتونونو څخه فارغ شول نو ګڼ شمیر به یې د ماسترۍ په خاطر بهرنیو هیوادونو ته تلل، خو سکل د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي په چوکاټ کې د محصلینو لپاره د ماسترۍ څانګه پرانستل شوه. د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي محصلین خوشاله دي چې په کور درنه ورته د لوړو زده کړو تر څنګ د ماسترۍ پروګرام هم پیل شو. یو تنی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
محمد یاسین سجاد هم حقوق او سیاسي علوم پونځي د څلورم کال قضا او څنګه لري څنګه محصلم دا واقعا چې یو نیک ګام دی چې زموږ لپاره د زمينه برابر شو. مخکې وختونو کې به زموږ محصلین انډیا او پاکستان او داسې نور هیوادونو ته د ماسترینو لپاره تل، هغه به ډیر محدود محصلین. خوشبختانه چې په ننګرهار کې ماستری زموږ لپاره جوړه شو ترڅو دلته په خپل مسلک کې ماسترین وکړو.
د یاد پونځي او بلتن محصل هم خوشاله دي چې په خپل هیواد کې به د ماسترۍ سند تر لاسه کړي.
محب الله احمد ننګرهار پانتون د حقوق سیاسي علوم پنځم دویم کال دویم سیمستر محصل. په عمومي سطح باندې موږ ډېر خوشحالي کوو چې ننګرهار پانتون کې فصل ډېر مودې څخه د ماسترۍ دوره پیل کیږي. موږ په هیواد کې د ماسترۍ په سطح باندې ډېر پانتونونه د ماسترۍ دوره نه لري. دا په مجموع کې محصلینو لپاره ډېره ښه لاسته راوړنه ده او موږ کوشش کوو چې همدې ماسترۍ ته لا هم وده ورکړو، په دې کې خپله هم برخه واخلو.
دا چې د ماسترۍ د پروګرام لپاره کوم شرایط وضع شوي، دا پوښتنه د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهاند صابر خان مومند دارنګه ځوابوي.
ننګرهار پوهنتون هم د ډېرو پرمختګونو شاهد دی چې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د ماسترۍ برنامه جز د دغه پیشرفتونو دی. ماسترۍ د پروګرام دپاره یو لړ شرایط دي، په دې کې مثلا څلور نفر پی ایچ ډي سطح باندې د استاذانو ضرورت دی، په دې کې مثلا د کتابخانې ضرورت دی، په دې کې یو ماحول باید دي، درسي صنفونه باید موجود وي. دغه ټول څه چې دي د ننګرهار پوهنتون په دې برخه کې انشاءالله پیش قدم دی.
دی وایي چې د نورو پوهنځیو لپاره یې هم ټول شرایط برابر کړي او ډیر ژر به د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځیو کې هم د ماسترۍ پروګرامونه پیل شي.
د ننګرهار یونیورسيټي کې د ماسترۍ د نوي پروګرامونو او څنګه پاړه مو د ریپورت اوریده. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار چې په کې قبایلی سیمو کې د سکولونو د حالاتو په حواله معلومات ترکو.
اوریدونکو د مشال ریډیو اونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د مومند قبایلی سیمې د پرانګار سیمې د یو های سکول استادانو د کوونکو وای چې په خصوصي توګه په یاد سکول کې او په عمومي توګه په ټولو قبایلی سیمو کې په سکولونو کې بنیادی سہولتونه نشته، چې له وجې د زده کوونکو ترڅنګ استادان هم د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. همدغه زموږ د نن خبرونه ستوندې او سرکار موضوع ده.
استاد کتاب بلڈنگ کله بلڈنگ نئی تختیا نئی چاک نہیں پارا معصوم د پارا چکم دے بینچ نئی ٹاٹ نہیں سنگ بسا خودے شی
یو کلاس کې 100 سټوډنټس دی او داغي د پاره یو ټیچر وی. نو تاسو ماته د وې چې دلته کې به د فرنیچر سه تنظیم وی، استاد به ټیچینګ څنګه کوي.
زبنگ همکار په مومند قبایلی سیمه کې د پرانګار های سکول ته ورغله او دغه سکول د استادانو او د کوونکو سره د خبرو په بنیاد دا راپورټ برابر کړی دی. راځي چې د راپورټ وکشو او دغه سیمه د کوونکو د ستونزو خبر شو.
په مومند ایجنسی کې د طالب وسلوالو لخوا تر دې دمه 119 سکولونه، یو ډیګری کالج او یو د زنانو استادانو د استوګنې لپاره جوړ هاسټل په بارودو رنګول شوی دی، چې د زیاتره سکولونو ماشومان دا سات هم د هغه سہولتونو نه محروم دي کوم چې باید هغوی ته سرکار لړخه ملاو شي. دا کوم قسمه سہولتونه دي او د نشوالي لوجه په ماشومان کوم قسمه اثر ورځيږي؟ د نوي کلی پلانګر د سرکاري هاي اسکول یو استاد فضل دایان وویل،
استاد کتاب بلډینګ چې کله بلډینګ نه تختیا نه چاک نه کیناتور پر ماشوم د پاره چکم دي بینچ نه ټاټ نه څنګه بسو خوده شي، برف چت نه سورې نه بجلی خدا غشن حل دي، خو بهر کې کو چتی نو سور ځان یو سره کینی نو دلته د ګرمۍ دا مسله هم په قلم ته نو دا غشن تل ټول نه حکومت لمخ په کار دي چې د منګه په دې سکولونو کې کم بلډینګونه چې ډیمال شوی دي چې هغه زر تر زر هغه جوړ کی.
بیا مو د پښتو د مضمون د پروفیسر انعام سلګری سره خبرې وکړې. نو د دینه علاوه چې ګنې د اسکول ودانه نشته او یا پکې نور سہولتونه نشته، هغه ستونزې هم وویل کوم چې ماشومان او استادانو ته ورپېښې دي.
وګورو په یو کلاس کې 100 سټوډنټس دی او داغي د پاره یو ټیچر وی. نو تاسو ماته د وایي چې دلته کې به د فرنیچر سه تنظیم وي، استاد به ټیچینګ څنګه کوي؟ داغي په نسبت کې تاسو د پیښور ماډرن انګلیش سکول نه وګوره، په داغي تعداد چې کم دی د 40 نه زیات نه وي. د ازیرې د پاره یو بل ټیچر وی، د هوم ورک چې کول د پاره بل ټیچر وی، د ټیچینګ د پاره بل یو پیریډ په 3 ټیچرز باندې غشتلې کیږي.
د ګورنمنټ ډیګری کالج 51 د پرنسپل تسبیح الله په وینا چې هیڅ کله مشکل نه ده چې ګنې چیرته د سکول ودانه او یا سہولت نه وي، نو په هغه ځای کې د اولس سبق ونوي. د اول ک دوی وواړي نو لکه د نورو قانونو په شان خیز دکړي هم کولای شي او مخ پوړان دي هم تلی شي او هغه یو مثال وړاندې کو
چې رابندرانه ټاګور یونیورسيټي د اوسم په بنگلاديش کې هغه اوسم د سلی او نیمو سلو کانو رئیس ته د اون لاندې ماشومانو ته سبق خي او دا غینه چې کم فنکاران او کم غټ خلک راوتي نو ما خیال دا غي مثال نشته یو ډیر ایر کنډیشن کمره می یو ډیر کوزي او کمفورټیبل ځای می او څوک سبق خودل نه غواړي نو ما خیال دي نشي خودل
دا محمد ایجنسی د تعلیمي محکمې د مشر سید محمد پوینا چې هغه د خپل اړه ډیر کوشش کوي چې په سیمه کې هر ماشوم تعلیم یافته وي خو د ډیورنډ کرخ په غاړه د آباد سیمو زیاتره ولس کورونو ته بیرته نه دی راغلی او په نورو سیمو کې تعلیمی سرگرمی ډیره خیر روانه دي
صرف نه صرف د استاد حاضری ضروری ده بلکې سټینډ اف ایجوکیشن دا امپروو کول پکار دي کم چې نن سبا د نن دور کمی تقاضی دي داغه تقاضو مطابق به سټوډنټ جوړه حاضری چې کم نه انداز دي خپل معیار نه ګرځي بلکې سټینډ هغه دي بار تقاضو نه د بار دنیا د تقاضو دا غوي د سټینډ نه ځان خبر کی او په هغه سټینډ باندې خپل سټوډنټانو تعلیم او تربیت شروع
محمد ایجنسی کې د ټولو سکولونو شمیر 1500 او سلور سلويخ سکولونه دي خود سید محمد پوینا چې کې نه د زانو کمه پکشته خو هغه فاټا سیکریټریټ کې موجود تعلیمي محکمې ته وینا کړې او نږدې ده چې ګنې دا کمې هم پوره شي
په خصوصي توګه د پرانګار د های سکول او په عمومي توګه په ټولو قبایلی سیمو کې په سکولونو کې د بنیادی سہولتونو د نشټوالي د ستونزمه په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم د سانګې ډایریکټر هاشم خان مخې ته کې خوده او په سر کې مې تریو پختل شي
هاشم صاحب زمونږ رپورټر ته د محمد ایجن صاحب په پړانګار کې د های سکول استادانو او ماشومانو ویل دي سکول کې سہولتونه نشته
تاسو خبره صحیح ده کوم کې دا هو ما تاسو ته مخکې ویلو کنه چې زمونږ سره دا ډېر لوی نقصان شوی دی کنه او وسایل دوم رسته نه چې په ټول دا کې مرز ده بلکې موږ کوشش دا کړو چې سمره زر تر زر کې دي کنه خو څوم کې وسایل کمې شي نو دوی ونه ټول کار او په ما باندې نه کوي هر اوس موږ به تقریبا زمونږ ډېر دي سکول انډر کنستراکشن یو سم کنه سلال دا مطلب دی یو کوم چې موږ هاي سکول ما خپل په تل زتل او ما ځته چې په باندې کار شروع دی کنه او دا څه چې نه کټول په ما باندې کېږي نه کنه او غار والا کوم ریچ ده دا خو بچم پاتې شه دا دیکه هو دومره نو فارم نه شه لکه دا خو دا حالات په ندم نه نه متاثر شه
صحیح
او که دې چې مطلب نه شه دې ته او که با دې چې تاسو څنګه سکول یاد کو دا خو لگا نه
کنه
صحیح او ځکه خو نه خو نور به کې سہولت کم وي
اوس هاشم صاحب ګور یو خو هغه خبرې چې کم سیز وخت یا تری لکه ودانی جوړېدل دا وخت یا تخلي خود دا چې په دغه بدغه سکول یا کالج کې دننه بلیک بورډ لگاول یا ټاټونا یا د ناشتې د پاره سره کار کول نو دا خو دومره وخت نه لې
نه نه څه خبره صحیح ده چې لکه ما ورته د دوباره کوم سره مطلب چې وران کشي سکول یې کنه اصل موږ نن سبا ته وځو ټول دا دوباره چې کوم تعمیر دی کنه بحالي ده په دې کې په دې باندې کنه وکی دا موږ سره یې مطلب چې په دوه سکول نو سکولونو کې تاسو چې کوم څه دا وایي کنه دا کومې په چون کې له مخ کې نه بد قسمت نه مطلب دی چې مطلب باندې دا غلا ورونه کنه موږ هغه دوه په چې څوړ ولا خبره ده کنه چې مخ کې ځا سکول نه نیو جوړو او اوس پرګه ده کنه نو هغه په لسی اوس موږ چینج کړل نو سو دا وینا مطابق لکه چې څومره مطلب د سکولونو کې دا بوډونه یا فرشونه دا مطلب چې دا چې وړه وړه کارونه چې دي کنه یا د پټیان یې ځاګه کړنه دا پر اوس موږ مطلب چې په دې کال کې ډېر لوی پیسې مصرف کړی یا کې مطلب چې څه څه ته باندې زموږ کومه سره نه ترګې دي پروګرام دی ګرم او هغه ان شاء الله بل کال لخ کاری دی کله بنه کاری ګرم دی کله هو سي یې موږ روان یو کړی لا هغه شروع دی
ګرم
صحیح تاسو خبره بالکل صحیح دا شی نه ډېر زیات نظر انداز شي مخکې
ور هاشم صاحب یخنی را روانه ده نو د دې نه مخکې ګرمي وا او ګرمي کې خلک به ونه لاندې کې نه سوسی خنیر روانه ده او د ماشومان په دیب بيماري کې بیا به تاسو ته نور مسلې نو دا څه کم تاسو بیړنۍ سره پروګرام شته چیرې په دې کم اس کم دوی ته دا ټاټونه واچول شي یا پوزي واچول شي یا د ناشته لپاره سره کارو شي یا کمرې ګرمي شي
بالکل ولا نه دا خو لکه زمونږ خاص کر محمد وجه سایه کې هم خره د فرنیچر موږ ته د بدرې کله مخ کې مدد به 2011 کې بلکې 9-10 کې د جایکس موږ ډېر زړه پر نظر راکړو غواړم په چون کې په پرایمري لیول باندې هلتا هو ما زما څومره یقین دی چې ان شاء الله په هکې د شپږم نه پاتې کوم تر څو نه یې په ځوتا مطلب نه لاندې کوم پرایمري دي څو کې هغه کې کمرې
بالکل
اکثر شکم پمپونه یا ټولنه یا ټول په دې باندې چلی غره نو ان شاء الله موږ ډېر څه مسو باندې روانه کړه خو چون کې دا هو د سپاتہ دې څو حکومتي هغه پرانس زمرا مطلب ری کنه چې هغه کال دوا اخلي کنه چې څه شی میټریلایز کړي هغه
ہشم صاحب دغه سیمو کې دا چې کوم تاسو یاد کې په خاص توګه مومندو کې او بیا د نورو قبایلی سیمو کې ډیر داسې سکولونه دي چې پاګه کې د پاکستان پوز یا کوم امنیتی سرتیری دی ایف سی والا غیزه په ځای د سکولونه بند دي دا غوډي ماشومان دا غوډي د تعلیم ضایع کیږي نو هغه د پاره سره پروګرام شته چې دغه خلکونه دغه سکولونه خالی شي
بالکل اوس په مکه هوټل جاتو اوس مطلب ډیر کم سکولونه یا کلجونه د پاتې شي دي په کې امنیتی درې نور نور بند حالات مطلب خبر بالکل صحیح تھا امن د وجه نه مطلب ته هغه موږ نورې درې بندي ونو سره د امنیتي د حجري کو دا باندې باندې زه نه کوم خو ډېر کم پاتې شي موږ کې ډېر وګا نه
صحیح
او دا افسرې درې هغه زموږ خالي کړی دي
تاسو سره دا څه شمیره شته چې دا وخت څومره سکولونه بند دي چې پاغي کې امنیتي ادارې ځای په ځای
دا دې خو بل ته اگزیکټ دا څه ځای نه ني هو لکه تقریبا د شل او ډېر شو پورې دا څه دی کنه زموږ تقریبا یو د پندوس سکول نه چې دا څه نه زموږ دا امنیت په وجه نه بند دي کنه دا امن نشته او هغه دا یو د پندوس کې تقریبا دا څه دې څه نه پدې شي چې هغه دا لري خو هغه چې هغه لکه کولو
ہشم صاحب سمودہ مخ کی توسر ما خبر کڑی ہوئی پا قبائلی سیمو کی معشومانو تا دا نصابی کتابونو دا کمخت سر مخامو خو نو اس دا غشمیرہ پورا شوی دا نصابی کتابونو آویلیبل دی دستیاب دی خلکو تیور کوئی
دا مسئلہ چیز ہے دا دا گمبیر خونو کی مسئلہ دا واسی دا دا سی چل شو چونکی منگا دا کتابونو دا پارا چکمہ دا غیی کنا ڈیٹا غشمیرہ آغا منگا کہیں اور سکے منگا خلو گنا اس میں گنا جمینگا نیچر رسول کی طرح دا پارا منگا دا اس اصل فیلڈ افسرانو نا ایوز دا منگا رو پی گنا ناو پا آئی کی دا لگا غلطی شو وجہ بازی ایجنسوں سرا چونکہ زیادہ کی تبونو ہوا آگا دا کورس کے لگتا دلی راگ للا لاغی پتے اغبا نے ڈیمانڈ دی نے مطلب کم کرے وہ جیرہ مصر آلہ ڈی کی تبون اشتا گنا تو آگا پا کی بیا پا کورس کے لگتا دلی راگ للا آگا کی تبون زیادہ شوال مطلب جائے کی تو دے وجہ آگا زمون سرا غش میرا کے جے کم تدباو تعداد ہو آگا بیا بندہ جی آگا کی لگ لفر کرا لگا
ہاشم صاحب دا خیبر قبائلی سیمی دیرو خلقو دمونگا رپورٹرانو تبیلی دی چی دغل تکی دغا سکولونو کی چی کم تعداد دی دغا کالجونو کی چی کم تعداد دی د لسم چې کله پاس کی او کالجونو کې د داخلو او د خلکو څومره تعداد دي چې اپ پوره شي نو بیا نورو سټوډنټانو ته داخلي نه ملاويږي دا وی کال دا شي نو بیا په نورو سیمو کې په سټل ایریا کې هم غوته نه ملاويږي نو تاسو داسې پروګرام لري چې رقم کالجونو دی او کالجونو کې کم از کم ځای خلکو ته داخلي ملاوي
بالکل بولے نا ڈیزل نہ ہو دا مسالہ چھو دا گدرو کا دا سیدا مسالہ چلے گا دا بیا من گورنر سے نہ جتن دی ابھی باقاعدہ اس ڈائریکٹ ایشو کرے گا
چې په کوم ځایونو کې په کوم اشرف کاری جوړه نه په کوم سکولونو کې مدرسې تعداد زیاتی نو تاسو ورته څه کار شپ شروع کړئ کنه اوس لکه الګ پلند کوتل ډگری کالج کې موږ شروع کړو موږ په خیبر کې مدرسې پلند کوتل کې شروع شو په خار ډگری پوسټ ګریجویټ کالج دې پای کې موږ شروع کړو نو دا مسله چې دا مطلب چې کوم ځایونو کې موږ تعداد زیاتی هغه موږ یې سره چې اول هم کوشش دا کوو په سهار شفت کې مطلب دې ته موږ چټونه زیات کړو بیا په هغه باندې کار نه کیږي نو بیا مطلب دې سیکنډ شپ موږ له شروع کړو نو بڑے بڑے میں شروع کرے گا منگا ٹول یو سجی کم زمنا ہوئے کہ تاسو دس ادارے کی حالتا ہے مطلب سٹوڈنٹانو سے دار جاتی تاسو سیکنڈ شیٹ شروع کرے گا نا ایون منگا تسے پر ہمتا ہوئی جیتا تو پکم ہو زینوں کی مطلب دے سے جنہ کو پرائمری سکول نہیں سے وانتا تھا لکانو پرائمری سکول نے سیکنڈ شیٹ کے طرف پر گیا ہم تا پرائمری کونہ پر شروع کرے
دا دگے خبر سے خیئے نتیجی را ہوتی دی جنہ کو تعلیم آل لڑی پر قبائلی سیمو کی دا آگوی کچھ لڑی گی گنا
لا پتے مانے سٹم مانے تو دودرے زینوں کی قیمال شروع شروع ہے گنا کیونکہ لنڈی کو تنگ سے فوری مطلب ضرورت سروے پوری رقم ضرورت کیا مندارا چې موږ اوس کوشش نه وی چې موږ سره پرایمری سکول نه جوړیږي نو هغه کې بده دوه کمرو په ځای باندې پنځه کمرې و جوړیږي نو دا د تعداد کم و زیاتو دا چې موږ لږ کرایټیریا چې څنګه موږ چې کم د سکولونو د کمرو د سرانو د بده باندې موږ لګیو کار لکه دا ډېر په فارې دا کنه ډېر زړه دا
بل هاشم صاحب د جنکو د تعلیم سره حال دی یا جنکه واقعي ډلورې دي تعلیم لذي کنه
بالکل زمنگا لکه کومه سیمه زمنگا چې بدل نه نشته هغه کې بالکل زمنگا چې نو کوت علي زه په ورو ورو کې بجوړ کړل د وسره زمنگا دا یو څه ځای نه سړي په دې کې هو ډېر زیات خروان دي نظر لکه چې بر شو محمد دا چې بجوړ شو کور ما شو غره نو دا څه ځای سو چې سو کې مثال مثلا څه نه کړ نه تو څو دلو د ترسي سي نه کیږي غره او دا چې زمنګ کې ډېر زیات خلکو هغه د تعلیم چې کم چې کوم تعلیم مخالفت او مخالفت خو بالکل نشته
اور جن کو دعوت نن خبر ونا ستوند یو سرکار کستا سوهم ستوند وین زمون تر غوی ضرور را ورسوی زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دادې 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیز ستوند په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستوند محل.